خوشحال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د اپریل 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرام مشالونه اهم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار بشیر غواخنا د دې غړې تازه خبرونه وو.
لومړی د خبرونو سر ټکی. لنن څخه په قبالي سیمو کې د څلور ورځنی پولیو ضد کمپاین کې به 1 میلیون ماشومان ته د دې رنځ د مخنیوي واکسین ورکول کیږي. په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان څخه د 1 لک بېکور شوو کورنیو څخه یوازې 25 زره واپس ستنې شوي دي. د دغه د کډوال وایي چې دا لړۍ دې تیزه کړل شي. او د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار چین ته تللی دی. د خبرونو تفصیل. لرنن څخه په قبلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن خلاف څلور ورځنی شروع شوی کمپاین کې 1 میلیون ماشومان ته د دې رنځ د مخنیوي واکسین کیږي. پېښور کې روغتیایي چارواکو نن مشال رډیو ته وویل چې د دې کمپاین لپاره د خوښه 3 زره ټیمونو له لارې له 5 کلونو څخه کم عمره ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا کال خبر پښتونخوا کې د پولیو څلور، سند کې 3 او بلوچستان کې 1 کیس مخې ته راغلی. خو قبلي سیمو کې د دې رنځ کوم نوی ناروغ نه دی ثبت شوی. هلته د ډیورنډ کرښې اغاړه په ننګرهار کې هم نن د څلورو ورځو ورته کمپاین بل شوی چې شپږو لږو ماشومان ته پکې د ګوزن د مخنیوي واکسین کیږي. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو ویلي دي چې له ټیکسونو څخه د بچ کېدو د پاناما لیک په نامه کاغذونو د رامخته کېدو وروسته حکومت باید داسې تحقیقات وکړي چې بهرني کارپوهان پکې شامل وي. د خبر پښتونخوا واکمن ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي وایي د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري، نو ځکه د دوی لخوا جوړ شوی کمیشن هم ردی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې داسې اسناد مطبوعاتو ته رسیدلي وو چې په هغې کې د نړۍ د نورو معتبرو خلکو تر څنګ د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ په اړه هم ویل شوي وو چې په بهر کې ځینې کمپنیانې لري. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان له 1 لک بېکوره شوو کورنیو څخه د چارواکو په وینا له تیر 1.5 کال راهیسې 25 زره واپس شوي دي، د کډوال د ستنېدو د چارو تیزېدل غواړي. په بنو کې د شمالي وزیرستان یو قومي مشر ملک غلام نن مشال رډیو ته وویل چې د حکومت او پوځ لخوا ورته ویل شوي وو چې د دوی له سیمو یې وسلوال ویستري، خو بیا یې هم واپسي ډېره قراره ده.
مثال دی ودا هم په وخت باندې کړی و چې په 3 مهینه کې وزیرستان مش کلیر کوي. هغه دوا کوله تقریبا وزي هر واپسینه بعد دوه میاشتې په واپسی کې ټیم لاګي. مش هم بالکل دی واپسینه مطمئنه ای، حالانکه دا واپسینه دی ودا دوکادو داخل په ډیر مجبور حالت کې دي. کاروبارینه تباشوی دي، بچونی تباکی اخر کار دینه وسته جوړی.
بلخوا د قبلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکو ویلي چې کله سیمې په مکمل ډول له وسلوالو پاک شي، نو د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسي به هم ورسره تیزه شي. افغان چارواکي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي وسلوالو ډلې د وستلو پاړه په مشروط ډول غور کېدلې شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د بیان برسیال د واخان مینپال نن مشال اړو سول د دې لپاره شرط داده چې د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورشي او غړي له جنگل لاس واخلي. مینپال زیاته کړه چې له پاکستانه کابل ته ورغلي د حزب اسلامي پلاوي سره د سیاسي روغې جوړې لپاره په ډیرو خبرو سلا شوې ده. حزب اسلامي له افغان حکومت غوښتي چې د مذاکراتو د کامیابی لپاره باید ملګری ملتونه او امریکا د دوی د مشرانو نمونه د ترهګرو له تور لیست څخه وباسي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر طالبانو سره د سولې مذاکراتو په تړاو د پاکستان د رول په حق له خبرو لپاره چین ته ورغلی دی. د نوموړي بیان تواب غورزنګ نن مشال رډیو ته وویل چې چین پر پاکستان فشار راوړلی شي چې طالبان سیاسي روغې جوړې ته حاضر کړي.
دا افغانستان د حکومت توقع همیشه د خپلو ټولو همسایګانو نړیوالو متحدینو سره دی. د افغانستان د تلپاتې سولې په ټولو هغه عواملو چې خپرو فشارونو څخه استفاده وکړي، څوک چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش لرلی.
یاد دې وی چې چین د امریکا، پاکستان او افغانستان ترڅنګ د هغه څلور اړخیزي کمیټې برخه ده چې د طالبان سره د سولې د مذاکراتو په اړه هلې ځلې کوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نه اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدلی او د عراقي چارواکو سره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف جګړه کې د امریکا د مرستو په اړه خبرې کوي. نن د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویل شوی د عراق سره د مرستو معنا دا هم کېدل شي چې په کم شمیر کې اضافي امریکایي ځواکونه د جګړې میدان ته وصول شي. تمه ده چې اشکارو د خپل د سفر په محل د عراق د وزیر اعظم حیدر الابادی، د دفاع وزیر خالد الوبیدی او په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جنگ لپاره د امریکایي پوز د قماندان جنرال سن مکفرلین سره ملاقاتونه وکړي. په امریکا کې میشي و څړنیزې اداره وایي په تیرو 15 میاشتو کې د داعش وسلوالې ډلې د مالی آمدن درېمه برخه کمه شوې چې په نتیجه کې د یاد ډلې لخوا اعلان شوی خلافت اوږدمهاله واکمني د خطر سره مخ ده. د څړنیزې ادارې دغه رپورټ چې نن خپور شوی وایي د 2015 کال د نیمې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش آمدن د 80 میلیون ډالرو څخه 55 میلیون ډالرو ته راکوز شوی دی. په رپورټ کې زیاته شوی چې دغه ډلې وړاندې د خپل کنټرول لاندې سیمو څخه روزانه 3 زره بیرل تیل استل چې اوس دغه پیداوار 1 زره ته راښکته شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار سره ظهیر تاسو ته په پاکستان کې د پیسو بیو د موسم حال وایي.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.8 روپۍ او په 1.9 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.65 روپۍ او په 23.90 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.90 روپۍ او په 23.10 روپۍ او یو افغان په 1.52 روپۍ او په 1.53 روپۍ او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 18 او زیات نه زیات 22، بنو کې 19 او 21 او کوئټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د نن په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. د پاکستان حکومت وایي د پاناما اسنادو په اړه یو کمیشن جوړوي، بلخوا مخالف سیاسي ګوندونه وایي
دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. مونږ په دې کې شک نه کوو، مونږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
د وزیرستان بیکر کل شوی وایي د خپل واپسۍ د عمل نه ندي خوشاله.
میر هم بالکل دی واپسی نه مطمئن نه دا واپسی نو دی وان دوکا دو دا خل په ډیر مجبور حالت کې دي، کاروبار نه تبا شوی دي، بچونه تبا کیږي.
د فاټا د پارلمان غړي وایي باید د قبایلو د مسلو په اړه د پارلمان ګډه غونډه راوبلل شي.
او د اوسه پورې فاټا هغه زیرې پاس نه راوړل کیږي، دا ولې دا څه وجه چې پارلمنت کې په دې باندې خاموشي او مجرمانه غفلت.
او اونیس پروګرام شالونه هم لرو.
دو په کال 1900 کې د دې نه استعفا ورکړه، د دې لپاره استعفا ورکړه چې زه د سرکار نوکری نشم کولی او زه به چې کم دیر د قوم د دې وطن لپاره حکومت خدمت وکوم.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان مرکزی حکومت وای لنن نه د دغه هیواد په ټولو قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې د ګوزن یا پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په کې په یاد سیمو کې کوم ماشوم ته د پولیو ناروغۍ لګیدو پیښه نه ده ثبت شوې. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
په پېښور کې د ایمرجنسي اپریشن سنټر فاټا چرواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن د قبایلي سیمو په جنوبي شمالي وزیرستان او ایف آر بنو په ګډون په ځینو نورو علاقو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم پیل شوی دی. په دې مهم کې 2974 ډلو په ذریعه به 9,293 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دغه رنګ د خیبر پختونخوا د پولیو کنټرول سیل په وینا چې درې ورځنی د پولیو ضد مهم کې به د خیبر پختونخوا په 11 ضلعو کې ماشومانو ته څاڅکي ورکول شي چې پکې له 300,000 نه زیات ماشومان د پېښور او خوښا سیمو شامل دي. د فاټر سیکرټریټ په وینا چې په قبایلي سیمو کې 13 میاشت د پولیو ضد مهم 98% کامیاب شوی دی او د کال 2015 د نومبر میاشت نه تر دې دمه په فاټر کې یو د پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او دا شنوریدونکو اخوا په ننګرهار کې هم د پولیو ضد ویکسین د ساسکو ورکولو سلو ورځنی کمپاین پیل شوی. د افغانستان د روغتیا چارواکي وایي چې د پولیو ضد ویکسینو په دې دوره کې به سباند 650 هغو ماشومانو ته د پولیو خلاف ساسکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. نور تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
د پولیو په ضد د واکسینو د دغه کمپاین پرانسته د دوشنبه یا ګل په ورځ د ننګرهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال یو ماشوم ته د 200 واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل د پولیو په ضد د واکسینو په دغه کمپاین کې به هم یو شمیر ولسوالیو کې تر 10,000 پورې ماشومان د واکسینو له ساسکو څخه محروم شي.
موږ شپږ لکه 2,000 شاوخوا کې ماشومان چې دي هغه د موږ چارګر کړل. څو میاشتې مخکې 3,000 ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین څخه پاتې کېدل. خو د تاسو په همکارۍ، د علما کرامو په همکارۍ دا شمېره اوس 10,000 ته راښکته شوې ده. هغه هم د کوټ، پچیرګام، دیبالا او د اچین په ځینو ساحو کې دي. دا کمپاین به 3,000 لپاره جریان لري. دغه 3,000 په ترڅ کې راځمي هدا کوشش کوسي د موږ یو ماشوم د واکسینه پاتې نشي. خو بیا هم والدینو دا مکلفیت ده چې ځانونه مطمئن کړي چې په دغه دوره کې دوی ماشومان ته دوه قطرې واکسین رسیږي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال سید عیسا سادات ډاډ ورکړ چې په ټولو ولسوالیو کې به د پوهنې ریاست اړوند کارکوونکي او زده کوونکي د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته کوي.
موږ خپل سي چارو مدیریت په دې راسته کې ټولو ولسوالیو ته سفرونه کړي دي او تمو ورکشاپونه دایر کړي په دې لار کې. څنګه دې نصف د ادارې د ډېره مننه کوم چې په دې راسته کې په دې اثر سره همیشه همکاري کړې ده. ډاډ ورکړو چې په دې راسته تاسو
د ننګرهار د اج اوقافو او ارشاد ریاست د نشراتو امیر عتیق الرحمن پزلی په ټولو ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د ویکسینو په کمپاین کې مرسته وکړي.
زه په خپل ټول علماي کرام او څنګه چې په ننګرهار کې دي او زمنګ په ولسوالیو کې د اوقاف مدیران دي، هغه سره مامورین دي او په هغه ولسوالیو کې څومره علماي کرام دي خطبه دي، زه هغه ته خواهش کوم، درخواست مې ده چې دغه ماشومان سره مرسته وکړي. هغه څوک چې د واکسین هغه بکسې پوګي شاته دا ان شاء الله دشمن نه دي، دا دوست دي، ماشومان خیر خوا دي، دوی سره مرسته وکړي چې د ال تفریدي او په ټولو مخالفینو ورمز مشده د عام دي وطن بچین دي خپل بچین شي دا پرې
د روغتیا چارواکي وایي چې د 2014 میلادي کال لپاره تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو درې پیخي سب شوي چې دوی د کونړ شیګل ولسوالۍ په شلتن سیمه او یو هغه په هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې رامنځته شوي. د روغتیا د چارواکو په وینا په شیګل ولسوالۍ کې وروستۍ پیخي داس یو ماشوم متاثره کړي چې پلار یې د پولیو د واکسینو مخالفت کولو. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
له شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک وای چې نور د کډوالۍ له ژوند تنگ راغلی او حکومت یې باید کورونو ته د واپسې دقیقه نیټه وخایي. دا کډوال زیاتوي چې کغښتنی ونه منل شي نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کړي. لسمه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
شمالي وزیرستانه به کورشوی کډوال وای دولت ورته د واپس تانېدو مخصوص وخت نه پګوته کوي. دوی وای د ګرمۍ موسم په خورېدو دی او کډوال دغه ګرمي په خیمو کې نور نه شي زغملې. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وای د واپس یې عمل ډیر سست دی او لګي کورنۍ چې واپس ولېږي نو په میاشتو پکې ځنډ راوالي. چه داس واپسی خو پا کالونو که ممکنه نده.
میسر دی وداهم پا وقتی بنده کردی و چه پا تین مهینه که وزیستان میش کلیر کبی. ها به دبا کلا تقریبا وزی. هر واپسی نه بعد دوی دوی میاشته دردی و میاشته پا واپسی که ترم لگی. میش خب بلکل دی واپسی نه مطمئنه ای. حالان که دا واپسی نده دی و دکا دو دا خال پا دیر مجبور حالات که دی کروبارینا تباشوی دی بچونی تباکی دی آخر کار دینا بسته جوری دی. نه دا میش بلکل مجبوری دی خراب میشه انشالله اخپل احتجاجی نه اخپل پر دنیا تا بیا هم پیش کبی.
عزیز رحمان انوای دوه ویش کلیو واپسی لپاره اندراج پینځه میاشتې وړاندې شوه، خو لا یې هم د واپسۍ عمل نشته. او د ده په وینا د دوی ورکوټي سو کورونو واپسی ته هم د پورا کلی نامه ورکولی شي.
دوی چې میش تپی کلای ولسلو او تپی کلی شو خو غونډي کلای غونډي کلی شي پینځه کری نه دي، دای درې درې کری نه واپس کوي. اس لکه دوی ویشتې کلی دغه انټری دی کړی دو پینځه میاشتې شپږ میاشتې واپسی یې نشته. واپسی میش ته یو ټینشن جوړ شوی ده، ذهني مریضونه جوړ کړي.
د میر علي دک اوسیدونکي ملک لال ساده میر چې خپله سیمه ته وړاندې واپس تللی مشال تا وویل د میر علی او میران شال لوی لوی کلیو واپسی دی وکړي، نو هله به وزیرستان کې آبادی راځي.
پچار دا غو چې د ایدر خلا وشي اسو خله هم سکی پوز د وخت ته خله راسه او وطن به بوز شي، ځکه چې خمه حاجی کی مدو کنه وزیر وی جو مختری را روغلا جنرال صاحب تا او وزیر اعظم صاحب تا سوال کو چې دا خلچ کی مدو کنه په خیرتی سره ورا سره خپل کلی ته روټ کیم نقصان نه چې شوی دی. هغه پچار د دې خلک ته ملاو شي کینې نډنګ دی اول می سکی مدو مطمئن وي.
د شمالی وزیرستان کډوالو واپسې د غزن پاړه مو چې کلا د اف ډی ایم ای چارواکو نو پختل، نو دوی وویل د ډیرو سیمو واپسې لپاره اندراج شوه او دوی ټوله تیاری هم نیولې، خو سیمه کې د صفایې یعنی کلیرنس او هلته د ژوند بنیادی سهولتونو جوړولو په بنیاد دوی ته د یو یو کلی واپسې لپاره ویلی شي. خو د په وینا زر به یو ځل بیا واپسې عمل شروع شي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان د اف ډی ایم ای شمیرې تر مخه څه باندې یو لاک کورنۍ بې کوره شوې، چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسې د واپسۍ دغه عمل کې یوازې تر اوسه پورې پنځه ویشت زره کورنۍ واپس تللې او نږدې اتیا زره کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې غړي وایي چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د خبرو لپاره باید د پارلمان ګډه غونډه راوغوښتل شي. د دوی په خبره له حکومت یې په بیا بیا غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو د حیثیت ته ممکنه بدلون او په اف سی آر کې د بدلون په اړه د خپلواک وکاروي، خو دا چې غږ یې نه اورېدل کیږي. په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي سیمو ځینې استازي د فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملولو او ځینې بیا د اوسنی حیثیت ملاتړ کوي. تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
د روانې میاشتې په څوارلسمه نیټه د قومي اسمبلۍ غونډې دوران د باجوړې ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي شهاب الدین خان خپله وینا کې ویلي وو، لکه څنګه په یوه قومي مسله د پارلیمان ګډه غونډه رابلل کیږي نو د قبایلي سیمو مسله هم قومي ده، باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه راوبللی شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وې.
روزګاری مسله ده، هغه بیروزګاره کیږي، خو د هغوی د مرګ د ژوند مسله نه ده، د هغوی د انساني حقوقو د پالولو مسله نه ده، بلکې د هغوی د روزګار مسله ده. په هغوی جوینټ سیشن راځي، خو د اوسه پورې پاټا هغه زیر بس نه راوړلی کیږي. دا ولې دا څه وجه ده چې په پارلیمنټ کې په دې باندې خاموشي ده او مجرمانه غفلت دی؟ په دې کې شاجي ګل جی صاحب ما ملګرو محنت وکړو، هغې کې مونږ یو ایډجرمنټ موشن هم راوړی چې په هغې د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو دستخطونه دي، او مونږ دا غواړو چې دا په دې باندې دوه درې ورځې بحث لی شي په اسمبلۍ.
کله چې مشال ریډیو د اورنګزیب ایجنسی نه سینیټر اورنګزیب خان نه په دې اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وی چې د دوی به کوشش وی چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قومي اسمبلی ګډ غونډه راوبلي چې پکې دا مسله راپورته کړي. اورنګزیب خان وی
خلک دا غوړي سوال د مخفل کورونو باندې شو، هغه نه بعد مو ته د پاجو د جواب ورکړو چې مو د خپل فاټا کونسل جوړ شي سپیشل پکیج سره، نه بعد مو ته د خپل علاقې کې امر راشي، بیا مو پازیټیو جواب ورکو ته موږ داسې طریقې کار پکار دي. نو موجوده حالات داسې نو موږ بالکل لګي او کوشش کوو اندازې جوینټ سیس کې دا واز وو چت کو موجوده په 40 اف سی آر په بره کې ټیک مو لک چینج غوړو هغه حقوق ته متملو شي چې کوم حقوق په پاکستان ولې ته متعلق فلټر سره دي هغه مو غوړو چې موږ خپل های کورټ ری سپر کورټ ری ټولې سیسلې کې دا کوم نو خو خو زریل دي دا د مو کورې کوم الیکشن کول کا سلیکشن کول دا اسلام مو انشاء خپل کو
د ذکر د قبایلی سیمونه د قومي اسمبلی غړو په اسمبلی کې د فاټه د عیني حیثیت بدلون پاړه یو بل جمع کړي وو. په کوم چې رستو بیا وزیر اعظم نواز شریف ته فاټه اصلاحاتو لپاره یو کمیټي اعلان کړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
رازو یو بل موضوع ته که هم د پاکستان حکومت وای چې د پاناما اسناد مخې ته راتلو پترس کې پر پاکستانی سیاستوالو او اشخاصو د هغوی پر شتمنیو د مالیه نه ورکولو تورنو د پلټنو لپاره د یو کمیشن په جوړولو کار کوي، خو حکومت مخالفه ګوندونه بیا د حکومت دغه اقدام ته د شک په سترګې ګوري. اپوزیشن ګوندونه وایي چې په کمیشن کې باید بهرنیو کارپوهانو ته ځای ورکړل شي چې په خبره یې د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د ټیکسونو او په بهر کې د پنګونو په اړه رانه تحقیقات وشي. اسرار علمومننا تفصیل ورو.
د حکومت ځنې اپوزیشن ګوندونه وایي د پاناما لیکس په مسله د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن جوړښت لپاره وړاندې کړل شوی شرطونه نه مني او پر ضد به یې ډېر زر احتجاجونه پیل کړي. پاکستان تحریک انصاف پر دې مسله د وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی عدالتي کمیشن رد کړی او وایي په دې اړه دې د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې پکې نړیوال اقتصادي ماهرین هم شامل وي. د دې ګوند یو مشر عارف الوی وایي د دوی اووه شرطونه دي.
اس کی وجہ کیا ہے کہ آف شور شیل کمپنیز
اول دې دا خبره معلومه کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیان جوړ کړی او اکاؤنٹونه خلاص کړی. دویمه دا چې دغه ګامونه د پاکستانی قانون لمخې جایز دي او کنه. دریمه دا چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې لدې وجه بند کړې وي چې د ټیکس نه بچ شو کسنګه. څلورمه دا چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوې او کنه. پنځمه دا چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوې وي او کنه. بل دا کچېر کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نوي خودل نو آیا دغه کسان وسل خپل دند لرکول پکار دي او کنه. او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره سګامونه پورته کړی دي.
عارف الوی زیاتوی ترڅو د دوی دغه خبرې نوی منل شوی نو په قلاره باندې کینی. همدار سرګندونی د حکومت بل اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي هم کوي. د دې ګوند مشر سراج الحق وايي پراتلونکو څو ورځو کې دوی د پاناما لیکس په مسله د حکومت خلاف د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي جلسو شروع کولو پلان لري.
مدا خو یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. مونږ په دې کې حساب نه کوو. مونږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
که څه هم یاد دوه غوندونو دا خبره رد کړه چې ګنې دوی د پاناما لیکس په مسله سیاست کوي، خو د عوامي نشل ګوند یو مشر پراسیاب خټک وایي ځنې اپوزیشن ګوندونه چې سیاست ته نوي راغلي او د امریت زور یې نه دی لیدلې هغوی ته پکار دی چې د تحقیقاتي کمیشن نتیجو ته انتظار وکړي او مخکې دې سیاسي اړې ګړې نه جوړوي.
یو ځکه لمخې څنګه اسلام آباد کې مظاهره او ګډوډي را وصول لپاره تلاش کړو غالبا چې دوی هغه کار بیا شروع کړي. پاناما لیک په بانه کوي او کار به خپل نور وباسي. اگر چې د پخوانی سیاسي پارټي چې هغه سبق زده کړی وي یو بل تخطیر اولو نه ډډه کوي، مګر دلته کې نوی لوبغاړي راغلي وي یا چاره اوسوي چې هغه وختن په وختن په احتجاج کې نوم باندې
خټک زیاتوی په پاکستان کې ل روان سیاسي اړیګړی سره ل وړاندې کمزورې جمهوریت نظام لا پسې کمزورې کیږي. همدارا د اطلاعات او فقهي وزیر پرویز رشید 13 ورځې رسنیو سره په خبرو کې ویل چې سیاسي ګوندونه په پاناما لیکس سیاست کوي. د پاناما قروري بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر بنسټ جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې پر ریپورت کې راغلي چې د نړۍ یو شمېر کسانو په بهر ملکی کمپنیو کې پیسې بندې کړي چې پکې د پاکستانی وزیر اعظم د بچو نمونه هم شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د نېشن ورځپاڼه لیکي دا مهال په پاکستان کې یو طبقه داسې هم شته چې غواړي دغه هیواد موجوده پارلماني نظام ته زیان ورسوي او هغه نظام راولي چې پخوانی او ډیکټیټرانو به کارولو. نور تفصیل د مجید بابر نورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیشن کې سیاستوال افراسیاب خټک په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیرونه د دغه هیواد د سنټ یا ایوان بالا په ودانۍ کې د پاکستانی دستور د جوړېدو په مناسبت د یوې غونډې حال ځکه د پاکستانی رسنونو پاتې شو چې هغوی د پاناما لیکس په اړه بې ځایا بحثونو کې بوخت وو. د ورځپاڼې په خبره د دغه غونډې مشري د سنټ چیرمن میا رضا ربانی کوله او پکې د دغه هیواد د لویو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې ګډونوالو د هغو واکمنانو سخته غندنه وکړه چې د آئین سپکاوی او سرغړونه یې ترې کړې. ټولو ویناوالو په یوه خوله غوښتنه وکړه چې په کار ده د آئین د شپږمې مادې تر مخه د آئین د خلاف ورزي مرتکب شوو کسانو ته سخته سزا ورکړل شي چې په مستقبل کې څوک بیا د آئین د پامالۍ جرأت ونه کړي. لیکوال غونډې ته د سینټ د چیرمن میا رضا ربانی د وینا په حواله زیاتوي چې ښاغلي ربانی په خپله وینا کې د دغه آئین د جوړونکي پخوانی پانسي شوي وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د هغو خبرو تکرار وکړو چې پکې ویلي وو چې کچېرې هم د آئین خلاف ورزي وشوه نو د همالیا غربه هم په جړا شي او د اوښکو سیلابونه به هر څه د ځانه سره لاهو کړي. مقاله کې راغلی چې دا مهال د ښاغلي ربانی دا خبره د وخت مناسبت سره ډیر تړون خوري ځکه چې دا تلسم آئینی ترمیم نه پس دا ډیر اوازونه تر غوږو کیږي چې پکې په موجوده جمهوریت وفاقي پارلماني نظام بریدونه کیږي او دا هغه خلک دي چې په ډاګه د هغه صدارتي نظام غوښتنه کوي چې ټولو پخوانو ډیکټیټرانو خپل کړی وو او دا مهال چې موږ څومره ستونزو سره مخ یو د هغه بنیادی سبب هم دغه ډیکټیټران او د هغوی ملاتړي وو چې آئین به یې خپلاندې کولو. سیاسي سیرون کې په دې نظر دي چې په 2013 کال کې د تحریک انصاف او د هغوی د ملاتړو لخوا د احتجاجي سیاسي ناشتې په نامه چې کومه محاصره شوې وه اوس بیا هغه ډول د یوې بلې ناشتې خبرې کیږي. خدا ځل ښکاری داسې چې عمران خان نه غواړي چې یوازې په احتجاج لاس پوري کړي بلکې دې ځل ځان سره نور سیاسي قوتونه هم یوځای کول غواړي. د ورځپاڼې په خبره تیرې احتجاجي ناستې دغه هیواد جمهوري پارلماني نظام تر دې حد کمزورې کړو چې د سکیورټي اسټابلیشمنت رول یې د دغه هیواد په خارجه او داخله چارو کې نور هم پیاوړی کړو. اوس په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي ادارې د اپیکس کمیټو په نامه پراخ مداخلت کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
اوریدونکو په مومند کې عوامي پارک په جوړولو کار شروع شوی دی. دا پارک چې 6 میلیونه لګښت پر راځي په کرپا کنداو کې جوړول شي چې په ټولو قبایلی سیمه کې ټولو اولنې پارک دی. په دې کې به وړو کې برانی بند او د ځنګلي ځناورو او مرغو ځای لکه چریاګر هم جوړول شي او چارواکي وایي چې په روان کال کې به د سیلګرۍ لپاره پرانستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شاهنواز ترکزی راکوي.
دا محمد ایجنسی په کړه په کنداو کې په 6 میلیونه روپو د سیالګریز یا پارک جوړونه باندې کار شروع شوه. د کړه په کنداو د غلنې او د 51 ترمنځ غریز سیمه ده چې پکې د محمد او باجوړ لوی سړک تیر شوه او د حکومتي چارواکو په وینا دغه سیمه د سیالګری لپاره ډیره مهمه ده او د سیمه ولس په دې پارک خوشاله دي. ملک ایاز خان حلیمزه وای
ټولې صحت مند سرګرمه به یو خشته ځای جوړیږي. موږ حکومت دې زیات شکر گزار یو. پخپله زمون جوړونه چو دي مطلب دا دی چې زمون په ایجنسی خوش کې علاقې دي. مطلب دا زمون د پاره پخپله د ناستي او د ولاړی چې دا شي خشته ځای پیدا شي په هغه باندې د سړی د سوچ نه دا تعصبات دا ټول خراب سوچونه دا دي لري کی.
امجد علی مومن یو تعلیم یافته ځوان دی او وای چې په محمد ایجنسی کې د سیالګری لپاره کوم مخصوص پارک جوړونه ضرورت هم ده او دا به امن یو خپ پیغام هم نړۍ ته ورکړي.
بل دې سره به مختلف قسم خلک پر روزګار شي چې خلک کې خپل کوکې ولګي جسونه وغیرہ هر څه چې پکې ملاويږي خلکو د تفریح لپاره او خصوصا د نورو علاقو خلک چې راځي دا هم سیل کول د لپاره نو تل تبا د امن دا یو نه هوګ ګرځي چې یاره دلته په محمد دینځای کې او په فاټا کې دلته امن شته ان شاء الله او امن راغلی دی. خیری
د محمد ایجنسی دا پارک یا سیلځای چې ګرد قبایلی سیمه کې لټولو اولنۍ حکومتي ګام دی. ګلزاده محمد وای چې د امن لپاره لوبی او تعلیم ضروری ګڼل کیږي نو سیلځای هم ډیر ضروری دی.
سفر نه خلک راځي اغه ته به هم بدغه ځای کې خو مزیدار سیلګون کې او زمي لو شي د دین علاوه دا به د محمد یو ښه ایمیج په بار دنیا کې.
بلخو د یاد پارک په اړه حکومتي چارواکي وای چې په دې کې به ځنګلي ژوند لکه مرغۍ مرغابۍ او نور ځناور هم ساتل شي لکه چړیاګر او وړو کې بارني بنب پکې هم جوړول شي او زیاتوي چې امکانات دي راتلونکي کال کې دغه پارک د سیلګری لپاره پرانستل شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین 2:30 بجې کې دونکې دي لاند خبرونه زموږ د همکار بشیر غواخناورو.
لنن څخه په قبلي سیمه کې د پولیو یا ګوزن خلاف سلو روزنه شروع شوی کمپاین کې یو ملن مشمون ته د ډیرنس د مخنیوي وکسین کیږي. هلته د ډیورن کرخي اغړه په ننګرهار کې هم د څلور روزو ورته کمپاین بل شوی چې شپګلو کو مشمون ته به کې د دې ناروغي د مخنیوي وکسین وشي. پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو زینو مشرانو پرون مشال ریډیو ته ویل چې لټکسونو څخه د بچکی دوه دو تورونو د چړنې لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن ورته ځکه د منلو وړ نه دی چې حکومت د خپل ځان خلاف د دقیقاتو اختیار نه لري. یاد دې وی چې د وزیر اعظم نو شریف په کورنۍ باندې تور دی چې دوی د ټیکسونو څخه د بچکی دوه لپاره په بهر کې کمپنۍ نه جوړ غړي وي. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان له 100,000 بې کوره شو کورنۍ څخه د چارواکو په وینا له تیر یو نیم کال راهیسې 15,000 کورنۍ واپس شوې دي. دا کډوال د ستنېدو د چارو تیزی دل غواړي. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي وسوال ډلې د وسلو په اړه په مشروط ډول غور کېدل شي. د افغان ولسمشر یو ویاند نن مشال ریډیو ته وویل د دې لپاره شرط دا دی چې د یادې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته ورشي او غړي له جنګه لاس واخلي. هلته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار انیف اتمر طالبان سره د سولې مذاکراتو په تړاو د پاکستان د رول په حق له خبرو لپاره چین ته ورغله دي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نه اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدل او د عراقي چارواکو سره به د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش خلاف جګړه کې د امریکا مرستو په اړه خبرې اترې کوي. او په امریکا کې میشي وی څړنیز ادارې ویلي په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې د مالی امدن دریمه برخه کم شوې ده چې په نتیجه کې د یادې ډلې لخوا اعلان شوی خلافت او ګډمحاله واکمنۍ د خطر سره مخ ده.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخناوري د اوسم رازو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل د ری کلی کې عموما چې کله بشري حقوقو په اړه پاکستان کې خبرې کیږي نو دا خبره مخې ته راځي چې قوانين او قراردادونه منسوریدل کافي نه دي ځکه چې پاکستان کې قوانين شته او که په مناسب ډول د نافذ کړی شي نو ښې نتیجې ورکولی شي. ادارې په وینا اصل مسله د دې نه نافذ کېدل دي. ادارې مخکلي کې د بشري حقوقو احترام او قوانینو حفاظت لپاره پکار ده چې زموږ تعلیمي نظام کې د لړ کې لګ بدلون وکړي شي. ادارې زیاتوي د بشري حقوقو مزامین په نصاب کې شاملولو په اړه سنسوبې حکومت خوا هدایت هم جاری شوی وو او د سین صوبې تعلیم محکمه دا دعوه کوي چې تعلیمي ماهرینو او د ماشومان د نفسیاتو ماهرینو په مزامینو کې د بشري حقوقو وساحت د عین مطابق کړی دی. ادارې وایي سګونکو ته بشري حقوقو په اړه څه کړی ورکول لپاره د کوښونه د ساين ور دي. که زموږ ماشومان ته د جنس مذهب او یا نسل په ځای د بشري حقوقو درس ورکړي شي نو دا به یو خوشاین بدلون وي. ادارې لیکي دا به کتل کیږي چې آیا نور صوبو کې به هم دا شروع شي. خدا سم اړخ ته یو ښه قدم دی او هیله ده چې نصابي کتابونو کې به د صنفي مساواتو او اقلیتونو د حقوقو غونډې مزامین به هم شاملېږي. جنګ ورسپانه خپل ادارې کلی کې دوه هفتې تیرېدونه پس د پاناما استادو د تحقیقاتو په اړه سیاسي مشورې ترمنځ اختلاف لا برقراره دي. ادارې وایي پاکستان پیپلز ګونو پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې کمیشن جوړول رد کړی دي او وجه یې دا مخې ته راغلی ده چې د جسټس سرمد جلال عثماني میرمن د مسلم لیگ نون غړې ده. ادارې وایي د وزیر اعظم نواز شریف لندن ته تلو په اړه هم د وفاقي وزیرانو متضاد بیانونه د شکونو وجه جوړیږي او خلک په دې سوچ مجبور دي چې آیا واقعي څه مسله شته. ادارې وایي په اخلاقي حقیقی توګه د ځینو ملکونو چارواکو د خپلو عہدو نه استعفی ورکړي دي. د پاکستان حکمران ګوند د اخلاقي ساق د بحالې واحده لار دا ده چې تحقیقاتو کې د خپل بیګناهۍ ثبوت ورکړي، او د دې لپاره ضروري ده چې تحقیقات د یو داسې کمیشن د لارې وکړي شي چې په هغې ټول متفق وي. در اخري کلي کې که چیف جسټس په مشرۍ کې کمیشن جوړیږي هم نه، خو بیا هم د پارلمان په مکمل اتفاق غیر متنازع او خود مختار تحقیقاتي کمیشن جوړول پکار دي، نو د دې متفقه توګه کمیشن فیصله به ټول قوم ته قبولوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د الجزیرا ټلویزیون پر ویب پاڼه خبره شوې یو لیکنه کې ویل شوی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرایم د مخنیوي بل منظور شوی دی چې د بیان ازادي تر پښو لاندې کوي. د بشري حقوقو ادارو پر دې بل نیوکې هم کړې دي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي ویرا سرګندېږي چې القاعده او استواله ډله خای یو وار بیا په افغانستان کې ځان قوي کړي. ته دغه دواړو لیکنو مهمه برخې زموږ د همکار منور شان اورو.
د الجزیره ټلویزیون دا ریپورت وایي د تیر زیارت پر ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انټرنیټي جرمونو خلاف قانون یعنی سایبر کرایمز بل په درون اکثریت منظور شو، خو د مدني ټولنو کارکونکو او ځنې پارلماني غړو د دې قانون په نتیجه کې د اظهار د ازادۍ د متاثر کېدلو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. ریپورت د حکومت لخوا وایي د قانون به د انټرنیټ د لارې د جرمونو نه علاوه د نفرت خورولو مخنیوي هم کوي، او دا راز به هغه ټولې هلې ځلې بوکلی شي چې په مسلکی او مذهبي بنیاد د خلکو د پارولو ذریعہ جوړیږي. خو د انټرنیټ د لارې د اظهار د ازادۍ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې بولو بي ویلي د لړکې دا خبره یقیني کول به ډیر ګران وي چې په انټرنیټ کومه خبره قانوني ده او کومه غیر قانوني. یا د ادارې ویلي چې په دې قانون کې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان نه بي ځای ګټه پورته کړې شوې. په کار دي چې حکومت د دې پر ځای د هیواد پرمختګ او د ولس ستونزو هوارولو ته توجه ورکړي. بلخوا د رویټرز خبری ایجنسی په ولیکنه کې راغلی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د یوې مرکې پر مهال ویلي د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدل نه پاس چې د افغان طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر کوم اختلاف رامنځته شوی، هغه القاعده ته ډیره ګټه رسولې چې په نتیجه کې د ترهګرۍ خلاف جګړه نوره پیچلې شوې ده. دا ریپورت وايي ممکن ده چې د جنرال نیکلسن دا سرګندونې د افغانستان نه په راتلونکو کال کې د امریکایي ځواکونو د وټلو پلان متاثر کړي، ځکه چې نړیوال ځواکونه د القاعده د ختمولو لپاره افغانستان ته تللی وو، او که یو وار بیا القاعده مضبوطیږي نو دا به د افغانستان او د ټول نړۍ لپاره خطر وي، او په نتیجه کې به یې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه د وټلو پلان ته په بیا کتنه مجبوریږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 15,500 ته د کمولو په حق لغور کیږي، خو ځینې امریکایي سیاستوال او افغان کمانډران په واشنگتن ټینګار کوي چې د ځواکونو شمیره کمولو پلان ته دی یو وار بیا کتنه وکړي، ځکه داسې فکر کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د وټلو نه پاس د افغانستان امنیت د اندېښنو سره مخ کېدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4515 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
په داسې حال کې چې د اسرایل لخوا د ګولان د لوړو اشغال د عربو او اسرایلو د کړکیچ له مهمو مسایلو نه دی. د اسرایل وزیر اعظم ویلي دي چې د هیواد پوز به هیڅ کله هم د ګولان له لوړو نه ونه وزي. نتنیاهو زیاته کړه هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال پر دې سیمه د اسرایل ولکا په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرایلو د دې اقدام پر وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې بتل تر تله د اسرایلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرایلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوی وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرایلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅ کله هم ونه وځي.
بخارتي لکیم ات ישיבת המשלה חגיגית ברמת הגולן
ما د کابینې د دې جشنی غونډې د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوخه کړه چې دا سرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرایلو په لاس کې پاتې شي. اسرایل به د ګولان لوړو څخه هیڅ کله هم ونه وځي. نتانیاهو هم در از وویل په دې کې شک لري چې سوریه به بیا خپل هغه دریز ترلاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې یې درلود، او زیاته یې کړه چې دی په سوریه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هڅې د اسرائیل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتانیاهو یادونه وکړه چې په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون رانشي، او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرائیلو ولکه په رسمیت وپیژني. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې، او په 1981 کال کې دا سیمه د خپل خاورې زمیمه کړه. دمشق د نتانیاهو د وینا په اړه سمدستي غبرګون وښود. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته خپل اعتراض وسپاره، او دای یو پرونکې اقدام وباله. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپل خاورې اشغال شوی برخه وبلله، او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر اسرائیلو له دې ځای د وتلو لپاره فشار راوړي. د ګولان لوړو څخه د اسرائیلو وتل تر ډېرې مودې د اسرائیلو او سوریه ترمنځ د سولې د بحثونو مهمه برخه وه، خو په سوریه کې د کړکیچ لپیل او د دې هیواد له ټوټې کېدو سره سوریه ته د دې سیمې چې د اسرائیلي وګړو لپاره هیڅ کله په زړه پورې نه وه د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
رازو یو بل موضوع ته، یو خصوصي پوهنتون د لوګر 200 داسې ځوانانو ته چې د کانکور پازموینه کې پات راغلي په اتیا سلنه کمښت لوړو زده کړو د جذب تیاری خوده دي. دنیا پوهنتون چې د لوړو زده کړو په نسبت لوی خصوصي مؤسسو کې راځي، د لوګر هغه شمیر ځوانانو ته هم 500 سلنه کمښت اعلان کړی چې غواړي د ماسترۍ ډیگری ولري. نور تفصيل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د دنیا پوهنتون رئیس هنگدل ویل چې د ګامې د لوګر د ځای چارواکو د پرلپسې غوښتنو او ځوان نسل ته د زده کړو د فرصتونو د برابرولو په موخه اوچت کړی دی.
200 ځوانان ما به 80% تخفیف،
200 ځوانان موږ په 80% کمښت کې که په کلنۍ ډول محاسبه کړو هر کال 80,000 افغانۍ کېږي. خو دوی یوازې په ټول کال کې خپل اداري لګښتونه ورکوي جذبوو. لس تنه لوګري مایوبین چې فزیکي توانمندي ونه لري که محاسبه وشي 3,200,000 افغانۍ کېږي په وړیا توګه د فول سکالرشپ په ډول د لوګر وړي ته ورکوو، او دوی ته د وړیا تحصیلاتو زمینه برابروو.
کوم 4 ساله از 10 نفر 3,200,000 مشه ایران فول سکالرشپ بر جناب والی صاحب.
د دنیا پوهنتون رئیس زیاتوی چې دوی د هغو لیسانس ځوانانو لپاره هم 500 سلنه تخفیف په پام کې نیولی چې غواړي د ماسترۍ په کچه تحصیلاتو کې. یو تن ځوان چې د ماسترۍ د دورې لپاره د تخفیف پر اعلان دو او د تحصیلاتو دوام لپاره چمتو شوی شرایطو ته خوښ دی وایي:
نوم محمد کاظم دی، زه لیسانس هم خوشبختانه چې نن په لوګر کې کومه غونډه جوړ شوې وه د دنیا پوهنتون لخوا، د لوګریانو ته دا زیری ورکړه چې هغه کسان چې لوړ زده کړې لري او مسایل لپاره اقتصادي ستونزې له کبله نشي کولی چې خپل مسایل دوام وکړي، دوی موږ لپاره یو زیری ورکړه چې تاسو لپاره موږ 500 تخفیف درکوو، او دغه نه چانس نه پکټه خصوص سره به موږ انشاءالله د ماسترۍ منبر هم منسو.
د نظر خاوند عبدالرحمن تسل په دې اندی چې نن سبا د ټولنې ځوان قشر د زده کړو اړتیا محسوسه کړې ده، او دوی د انګیزه اخیستي چې د زده کړو پرته تیاره ده او پرمختګ ممکن نه دی.
که موږ تاسو وګورو نور نړۍ د پرمختګ په حال کې ده، او دا پرمختګ هم ډېر چټک ده. دلته اوس ځوانانو هم دغه تشه احساس کړې ده چې نالوستي وي، هلته پرمختګ نشته، هلته تاریکي ده. اوس دوی دې ته لیواله دي، انګیزه یې اخیستې ده. واقعاً د لوګر چارواکي هم په سخته په تلاش کې دي چې دوی ته تعلیم انګیزه ورکړي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو زیات شمېر د لوړو زده کړو او نیمه لوړو مسلکي زده کړو موسسې جوړې شوې چې زرګونو افغاني ځوانانو ته پکې د تحصیلاتو زمینې برابرې شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم وخت شوی د اونیز خبرونه مشالونه. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د یو لوی مبارز او کامی خدمتگار محمد اکبر خادم د ژوند او خدماتو په اړه معلومات شریکو. د خبرونه تاسو لپاره شاهین بنیره وړاندې کوي.
ستړې مشاوریدونکو، شاهین بنیره ما او د مشال ریډیو په ونې خبرونه مشالونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د یو لوی قامی خدمتگار، شاعر او لیکوال، او د ازادۍ د یو مبارز محمد اکبر خادم د ژوند او زیار په اړه خبرې کوو. خادم محمد اکبر په کال 1893 کې په زړه چارسده کې د میرزا احمد جی په کور کې زیږیدل و. د اتم جماعت پورې زده کړې په چارسده کې کړې وې او د لسم جماعت پورې زده کړې د پېښور په اسلامیا های سکول کې وکړې. خادم محمد اکبر د باچا خان د اصلاحي او تعلیمي تحریک یو مهم غړی و. د پښتنو په خاوره د تعلیم او سیاسي شعور د ودې لپاره یې نه هېریدونکي کردار لوبولې دی. د خادم صاحب د ژوند د وړومبو ورځو په اړه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر سهیل خان وایي.
د دو پلار چو مرزا احمد دا غنومو او بنیادی توګه باندې دا پټواریو او دی د اکوړه خټک بنیادی تور باندې دا اغزیو نو دی د نوکرۍ په سلسله کې د دې د پلار کې د نوراغړو چا صدې کې شته نو دلته بیا اوسېدو د تر د اتم پورې سبق په کوم بی بی سکول دی وته ډیسټریکټ بورډ سکول چا صدې کې ویل دي او به نه هم ولا سم د اسلامي سکول نه پاس کړی نو دا اغه نه پاس دین بیا پټواری شو د په کال نور له سوا او نور لسم کې د دې نه استفا ورکړه د دې لپاره استفا ورکړه چې زه د سرکار نوکری نشم کولی او زه به کوم دی قوم د دې وطن د لپاره حکومت خدمت وکوم. شروع کې به خادم صاحب چې کوم دی نو داسې بوکلیټ په هغه زمانه کې چاپ کولی او په هغه کې به ملي شاعري د وطن د مینې شاعري دا به لیکله. خلک به دونه یریدلي وو د فرنګي د حکومت نه چې د دنه بچا هغه اخیستنه نو ته به هغه پخپله چاپ کولم او بیا به هغه پخپله خورولم. بیا په کال 1920 کې چې کله انجمن اسلام په هغه نه جوړه شوه نو دی په هغه کې په باقاعده طور باندې شامل شو او دی د انجمن اسلام لپاره نه لومبني نائب صدر او دی نائب صدارت سره دی د خزانچی رول ادا کړی دی. دی سره سره دی چې دی نو د دې سکولونو د امتحاناتو مشر دی د دې سکولونو ټول امتحانونه غوښتل.
کله چې باچا خان او داغه ملګرو د پښتنو پټولنه کې د اصلاحاتو د برتانوي راجنه د خپلواکۍ لپاره د انجمن اصلاح الافاغنه په نوم د یو تنظیم بنیاد کې خود نو محمد اکبر خادم په هغه سو کسانو کې وو چې دغه انجمن د کار په قوی کولو او د دې پیغام پښتنو ته د رسولو لپاره په ځان ورځ او شپه یو کړی وو. د خدایي خدمتګار تحریک دپاره د خادم صاحب د خدماتو په اړه د قائد اعظم پوهنتون د تاریخ د سانګې د مشر ډاکټر وقار لشان اورو.
ډېر ښه اورېټر لکه د قران شریف آیتونه به ډېر په خوشالهانۍ سره وي او په کام باندې مین او په کامي مینه باندې ښه لړلې و. باچا خان سره د شروع راسې ډېر زیاته مینه لرله لکه که تاسو وګورئ په 1921 کې د انجمن په سر ممبرانو کې په سر غړو کې خادم صاحب نوم راځي خو جذباتي غونډې هم وو ورسره. کوم چې تحریک کله شروع شوی دی یا د انجمن اصلاح الافاغنه په دې کې به هر کال شاعرې به یې کولې یو خاص ټیم به یې ورکو د کالیزو مشاعرو دپاره په هغې باندې به مشاعرې کېدې یا دغه به کېدې. خادم صاحب په هر څه کې لکه ښه په تندۍ سره برخه اخېسته یو سمبل شوی و د انجمن سره داسې لازم و ملزوم و. بیا چې به کومو کلو ته به د دورو دپاره ایون د باچا خان په غیر موجودګۍ کې لومبې تلاوت قرآن شریف چې به و هغه به خادم صاحب کولو او داسې به شعرونه مهرونه ووی نو هر هغه محفل لکه چې خادم صاحب به پکې و نو هغه به ډېر ګرم محفل و او خلکو به ډېر په مینه باندې او ډېر په دغه باندې په دې کې ګډون کولو. پسې ول نافرمانۍ کې هم کله چې تحریک شروع شوی دی خادم صاحب قربانۍ کې دی هر چا نه مخکې و.
محمد اکبر خادم د خپل قامی مبارزې په لار کې د هغه وخت د حکومرانانو د ظلم زور ښکار شوې دي او سوسو زلا په بند محکوم شوې دي. ډاکټر سهیل خان وايي یو ځل اونیول شو په ډېر سخت ګرمۍ کې د ډېر اسماعیل خان په جیل کې په یو تنگ کوټه کې وساتل شو. دغه په نتیجه کې ډېر زیات ناجوړ شو او ذهني توازن هم خراب شو. نو مو وړي زیاتوي
ترخه خانه له ماستر نه پس دی په خپل گرفتار شو خادم صاحب او دې چې گرفتار شو نو دې ډایرکټ دا هغه وخت چې دا مې کې دې گرفتار شو کال 1910 کې او دې د رسمل خان جې تبوت دا باچا خان دی او د نور مګي مختلفو جیلونو ته لاړ سو کو د پنجاب جیلونو ته لاړ زیاتر پکې د پنجاب جیلونو کې دې د رسمل خان په جیل کې او د رسمل خان په جیل کې دونه زیاته ګرمي شو او دې په یو بند کوټه کې ګیر کړو نو دې لیوانی شو یعنی دې بیهوش شو او دا هغه بیهوشه په حالت کې چې کوم دی نو دی ریلیز کول کړه انساني همدردی په بنیاد باندې دی رها کړ. کله چې دی رها شو دی په ځان نه پوهید دی خپل خپلوانو سواد ته بوتل سواد کې چې کله د موسم خوشو او
دی په طبیعت کې راغی نو دوی بیا ځان سره کنزل کول چې زوال را خلاص شم زما مرګري ټول کې په جیلونو کې زوال را خلاص شم نو دغه دوران کې د دو لکه بالکل درې چیزونو سره د انتهایی نفرت پیدا شو یو د دوه خان بادران له ډېر نفرت پیدا شو ځکه چې ډېر خان بادر په ترو باندې کوم دی گرفتار شو دویم د دوه مولا نه ډېر زیات نفرت پیدا شو ځکه چې مولا د فرنګي لپاره پروپاګاندا کوله او درې می د سرکار خلاف د دې درې واړو خلاف بیا د دومره موثر لیکلو کل چې په هغه کې چونکې د ګاندی ارون پټ لاندې بچا خان چې کله ټول را خلاص شو نو دې په هغه ځای کې بیا د ډېر زیات برخلاف شو د بچا خان چې یاره تاسو د دې سره اتحاد ولې وکړو
خادم محمد اکبر بعد خپل سیاسي نظریه پاړه په خپل لاس پامپلیټونه لیکل بیا با کوسه په کوسه او حجره په حجره ګرځیدو او هغه به په خلکو کې ویشل هغه په پښتو کې د نثر او نظم یو شمیر کتابونه لیکلي دي داغه شاعري اصلاحي او انقلابي رنگ لري او داغه د قام د پاړه د مینې د جذبو غمازي کوي لیکوال او سرنکار آزاد شنغری د خادم صاحب د ادبي خدماتو پاړه وای
د کال نورلس نا چې د فرنګي سامراج خلاف د پښتنو د آزادۍ کم تحریک شروع شوی نو خادم صاحب نوکری پلته وهله او د آزادۍ د پتنګانو هغه ټولی ته یې راټوب کړو کومو چې په خپلو وجودونو د دښمن فرنګي هر قسمه نامساعد مظالم برداشت کړل خو د آزادۍ په هوډ قائم پاتې شو همدغه وجه وه چې عملاً یې د آزادۍ په تحریک کې لوی کردار ترسره کړو همدغه تحریکو چې روسوی د خدای خدمتګار تحریک بڼه واخیسته د شنغر ادب مؤلف او نامتو څېړنکار محمد اشرف غمګین صاحب یې په خپل تالیف د شنغر ادب کې د څوارلسو کتابونو ذکر کړی دی خو تفصیل یې نه دی ښودلی البته په پښتانه لیکوال کې امیش خلیل صاحب د دوی د کتابونو په باب لیکي چې خادم صاحب څوارلس کتابونه او پمپلیټونه منظوم او منصور خپل جون لیکلی دی چې په هغې کې تنظیم مم پاکستان دا چاپ شوي دي او حکمت گلدسته حقیقت رښتیا دنیا نعره حق سمه لار او قیامت صغرا غوندې اهم او مهم آثار چې دي نو دا ناچاپ پراته دي
د پښتنو د قامی خپلواکۍ په مبارزه کې د محمد اکبر خادم د باچا خان سره اختلاف هم پیدا شو او د خپل زنو نور ملګرو په مرسته د افغان جرګه په نوم د یو جدا تحریک بنیاد کې خود دا تحریک د خپل قامی مرام په ګټلو کې سمره بریالي شو د ډاکټر سویل خان نه اورو
بي افغان جرګه جوړه کړه عبد الاکبر خان اکبر د پیر لال باچا د بیرستر احمد شاه دي ټول په کانور له سوا دیرشم کې یو دیرشم کې افغان جرګه جوړه کړه ځان له تنظیم جوړ کړه خو هغه ځان له تنظیم کې دی او هغه بالکل دغه غوونو مونته رو پاره باندې بیا د خالق خریق صاحب د دې یو سو شهرونو ته تفته مغادي بارے کې وره چې د دې کال په ستمبر کې سو ځوانان په تحریک د باچا خان فخر افغان عثمانزو کې شورا جمع په ډیر شوق پښتانه تعلیم یافته ظلمی بازار د ظلمو جرګه په نوم یو تنظیم وشو ځینې ځینې با احساسه ډاکتران سوخانان ارزمند ازادۍ شامل شوي په جرګه کې وو تندي وو خو شامل لپاره کې نو خلک عام نو په دې وجه تحریک وو لناکام عبد الخالق خلیق په خپل چې کوم د ازادۍ جنگ دی هغه کې لیکلي دي بیا منډې کړلې خو دوی وهل ډېرې خو د دوی خبرې کلي خلکو هېرې اعتماد د پښتنو په یو ځوان چې سرګند وو باچا خان فخر افغان پیښور کې چې زاړو کانګرسیان هغوی هم رو رو بهر شو له میدان ما چې کله څونه انټرویو وکړل څونه ډاکومنټس مو کتل یا د ارکایو ریکارډ مو کتل په دوه وجو نه د دې دا چې کوم افغان جرګه و ناکام شو د دې سوچ ناکام شو د دې فکر د باچا خان د لیدل ناکام شو نمبر 1 وجه دا و چې دوی وی چې موږ کانګرس سره اتحاد ولې وکړو نو خدای خدمتگار تحریک چې دی نو دی ګلوبلی کما مشورتیا مونتره نو غیر کانګرس ته اتحاد نه پس مونتره دا غیر مخ کې دا چې نو دا ټیک ته دا پښتونخوا یو تحریکو دا ټیک ته چې دا بری صغیر یو تحریکو خدا ته په جندنه نو کدا پر صغیر ته او عام هندستان ته عامی شوی دی نو دا دی د برکت د کانګرس اتحاد د برکت ګریم زمانه تحقیق دلیل لري چې کله په کال 1900 و درشم کې انتخابات شو په خیبر پښتونخوا کې
بیا په کال 1945 کې انتخابات شو. نو خلکو د پښتنو بنیادی چې کومه جګړه او مسله دوی ورته پېښه کړې وه چې یاره دوی د هندوانو سره اتحاد وکړو دوی دا شو دوی هغه شو هغه خلکو ریجیکټ کړه. او پښتنو چې دی نو د خدای خدمتګارو لا په کال 1945 کې موټونه ورکړل او کال 1945 کې خو بالکل واضح اکثریت په 1500 کې دېرش سیټونه دوی وګټل.
آزاد اشنغری وای اوس هم د محمد اکبر خادم یو شمیر آثار ناچاپ دي هم دغه وجدا چې د هغه د ژوند او خدماتو پاړه ډیر کار نه دی شوی. نو موږ زیاتوی چې باید دغه آثارو د خپرولو بندوبست وشي. آزاد اشنغری موږ سره د خادم صاحب د شاعری سو نمونه هم شریکوي.
د پښتانه لیکوال چې د اشنغر ادب کې ځینې نظمونه هغه منتخب کړی دي چې دا غي نه تاسو ته یو څو شعرونه اسکوم کدی خیال د آزادې د خپل وطن وی کدی خیال د آزادې د خپل وطن وی کدا اور دې لګېدلې په بدن وی نور غمونه د دنیا کړواړه شاته د لیلا چې څوک میواله د بدن وی کله جاړي کله خاندي په کوڅو کې همیشه د خوار لول سپو لمن وی او ما شکا لا په جلا زاره مندي شي آزادی سر یو دار بل رسن وی او نه کلونه د غلام په غلامی کې نه ساعت د آزادی کزن کدن وی نو هغه سر د آزادی جوغا اخوی شي چې دکن لکه خوشحال نه چا مسکن وی نو ته پکې د آزادی ورکړه خادمه ته پکې د آزادی ورکړه خادمه چې لمبه شي که په چا کې څه خوګلن وي. آزادی د وطن دومره ګرانه نه ده د خادم سره قربان که سو ځوانان شي هله نور به قربانۍ ته ځان تیار کړي چې لومبی دوی نمونه کړي ځان قربان شي چې تخمونه سینې وشلوي غوټۍ شي چې غوټۍ بیا سینې وشلوي بستان شي نو هندوستان د خدای نصیب کړي د هندوانو په سرحد د جنډه خخه د افغان شي.
محمد اکبر خادم په کال 1945 کې د جولای په 23 نیټه د دې دنیا نه سترګې پټې کړې او 400 ته مخامخ په مرجاګانو کلی کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو د غواز منګه د نن خبرونه بل ونه با د پښتنو د قومي تحریک د یو بل مشر پاړه باندې د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو غرن خلق یو کارونا د بازار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو چولے دسپوگ میں پرنا پستن کی تار شو چولے دسپوگ میں پرنا چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو چراغ کی تیل نسی ګرځو هیڅ ډول او سنگار نه کوم شډل پډل ګرځو هیڅ ډول او سنگار پخار نہ کہوں شڈل پڈل گرزو ہچ ڈولو سنگار نہ کہوں پکی اشنام نشت زکاش پا پخار نہ کہوں شڈل پڈل گرزو ہچ ڈولو سنگار نہ کہوں شڈل پڈل